ما خام شپک بجی دی زه رضوان مراد مو د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو د دوو خبري مچلو په سر کې د لومړني پروګرام ته هرکلی کوم. په دې نیم ساعت خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر نن په کندهار کې په خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفانو وغوښتل چې د افغانستان بیا رغونه کې ونډه واخلي او وسلوال فعالیت بند کړي. دغه راز اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې هیڅ ډول فشار به د دوی پر پریکړو او د انتخاباتو پر نتیجو کوم تاثیر ونه کړي او د افغان حاجیانو لومړنۍ الوتکه نن جدې ته ورسېده. نور مهم رپورټونه هم لرو. دغه راز اوریدلی شي چې پاکستانی چارواکی او دولتی ټلویزیون د هیواد وایي چې د تورخم لاره د ناټو د اکمالاتو په لور بیا پرانستل شوې ده. خو په سر کې له سالم احمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو لنډیز. ولسمشر حمید کرزی په کندهار کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې له پروګرام سره ملګري سي. په تخار کې د پرونی چاودنې په اړه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت څېړنې روانې دي. یوه بریتانوي کارکوونکي چې څو موده مخکې په افغانستان کې تښتول شوې وه تېره شپه ناوخته وژل شوې ده. افغانستان په کینیا کې له کوربه هیواد څخه یو ورځنۍ لوبه وګټله. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان د تورخم لار نن ناوخته پرانیستله چې په افغانستان کې ډیره د ناټو او امریکا پوځیان وکولی سي ورباندې خپل اکمالات وکړي. بشپړ خبرونه اوري. ولسمشر حمید کرزی نن په کندهار کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې خپلې وسلې پر مځکه کښېږدي او د سولې له پروګرام سره ملګري سي.
موږ غواړو چې راسي خپلې خاورې کې زبزب پر ځای شي. دا هوا نور سره کو شخړه نور سره کو دا لکه یو اولاد شي نه اهل شي پلار مور په سوري راولي کور.
افغان ولسمشر حمید کرزی د ناټو او امریکایي ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ډیوډ پیټروی سره په ګډه په دې ولایت کې له امنیتي او قومي مشرانو سره په کتنه کې د سولې روانه حالو زله ته اشاره وکړه او ویل چې سبا به د سولې د عالی شورا رئیس هم ټاکل شي. شغلی کرزی په کندهار، هلمند، روزګان او زابل ولایتونو کې د سواد کچه ټیټه وبلله او له مسؤلینو او خلکو یې وغوښتل چې د سواد کچه د لوړولو لپاره ډیر کار وکړي. په تخار کې د پرونی چاودنې په اړه د کورنۍ چارو وزارت څېړنې روانې دي. دغه چاودنه پرون په مرکز تالقان کې د جمعې لمانځه پر مهال په یو جومات کې وسوه چې د کندز د والي انجینر محمد عمر په ګډون یې شاوخوا شل تنه ووژل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان زمري بشري ازادي راډیو ته ویلي چې په دې چاودنې کې 15 کسه ټپیان شوي هم دي. امریکا او فرانسې په تخار کې د دې چاودنې غندنه کړې ده. بلخوا په فرا کې نن څلور ایټالوي عسکر په یوه چاودنه کې ووژل سول او 15 سخت ټپي سو. د ایټالیا د دفاع وزارت ویان جنرال ماسیمو فوګری نن په روم کې ویل چې دغه عسکرو ته کمین نیول سوی و. دوی له ګلستان سیمې څخه د راستنېدو په حال کې و چې چاودن ورباندې وسوه. ناټو هم نن خبر ورکړی چې څلور عسکر په افغانستان کې وژل شوي. د عسکرو د هویت او د پیښې د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي ورکړي. تر اوسه په افغانستان کې د ایټالیا شاوخوا 10 تنه عسکر وژل شوي دي. یو بریتانوي کارکوونکی چې تیره میاشت د افغانستان په شمال ختیځ کې تښتول شوی و په یو کمین کې په داسې وخت کې ووژل سو چې ناټو هڅه کوله هغه وژغوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت دغه خبره تایید کړې ده. لیدنیا نور ګروفي د جمعې په شپه ناوخته وژل شوی. د هوایي چلند نړیوال سازمان چارواکو ویلي دي چې د هوایي چلند پراختیا په برخه کې به له افغانستان سره مرسته کوي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ډاکټر داوود علي نجفي نن په کابل کې خبرلانه ته وویل چې د هوایي چلند د نړیوال سازمان چارواکو سره یې په لیدنه کې له دوی څخه وغوښتل چې د الوتنو د خوندیتوب او هوایي ترانسپورت د چارو په شوالي کې له افغانستان سره مرسته وکړي. او د افغانستان په اړه ښه خبر ده چې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د افغانستان او کینیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ دوهمه یوورځنۍ لوبه نن افغانستان وګټله. لوبه کینیا د پچې په ګټلو سره پیل کړه او افغانستان ته په 30 اورونو کې د 130 منډو هدف وټاکه. افغان ټیم د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره 133 منډې جوړ کړې او په شو امتیازونو یې دغه یوورځنۍ لوبه وګټله. د لوبې له ځایه د افغان ټیم منیجر عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان له کوربه هیواد څخه څلور ورځنۍ مهمې لوبې ګټلې او اوسنۍ یو ورځنۍ لوبې هم د دوی پر موقف اغیز کولی سي.
موږ په اصلي د څلور ورځنۍ سیالۍ لپاره راغلي وو. دغه درې یو ورځنۍ نړیوالې سیالۍ چې دا موږ ورسره اضافه کړلې. اصلي موخه مو د څلور ورځنۍ لوبې ګټلو او هغه موږ ګټلې ده. البته دا لوبې هم ارزښتناکې په دې دي چې دا نړیوالې لوبې دي او د موږ په کیریر باندې اغیزه کولی شي.
افغانستان له کینیا څخه څلور ورځنی مسابقه ګټلې ده او ټاکل شوی په پیلوبه کې چې په دوبی کې تر سره کیږي له سکاتلند سره مخامخ شي. ټاکل شوی ده چې افغانستان او کینیا خپل ورستی یو ورځنی مسابقه د دوشنبه په ورځ په نایروبي کې وکړي. او دا هم د سیمه نړۍ څورستي خبرونه. پاکستان د ترخم لر نن نه وخت پرانستل چې په افغانستان کې ډیره د ناتو او امریکا پوځیان وکړی سي ور باندې خپل اکمالات وکړي. په سیمه کې یو چرواکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته ویل چې د موټر تک پیل سوا دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې نن ویل چې د پولي په دوړ غوړو کې چرواکو په ګډه د اکمالاتو د بیا پیل لپاره کار وکړ. پاکستان د سپتمبر پر 13مه د ترخم لر وروسته ترغه د اعتراض په ډول وتړل چې د ناتو څرخکو په پاکستان کې د بمباري په نتیجه کې دوه پاکستانی عسکر ووژل. تیر اونۍ په دې هیواد کې د وسلولو په حملو کې د اکمالاتو تر سلو زیات موټر په حملو کې وسوځول شول. په دې اړه تفصیل په همدې خبرې مجله کې اوریدلی سي. ایران نن ومنله چې په ځینو اټومي تاسیساتو کې ځینې جاسوسان موجود وو. د دې هیواد نیمه دولتي اژانس فارس د ایران د اټومي انرژي د ادارې د مشر علي اکبر صالحي له قوله خبر ورکړی چې د هواد په ځینو اټومي تاسیساتو کې کارکونکي تطمیسوي یا هم د شو امتیازاتو د ورکړې ژمنې ورسره سوي چې په بدل کې دغو کسانو له لویدي سره معلومات شریکول. نوموړي ویلي دي اوس امنیتي تدابیر او د کارکونکو امتیازات زیات سوي چې دوی نورو هیوادونو ته له جاسوسۍ راګرځول سوي دي. د امریکا متحده ایالات او نور متحدان یې په پرلپسې ډول هڅه کوي ایران د یورانیمو له غني کولو راوګرځوي. په همدې لړ کې ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو د ایران د مشکوک اټومي پروګرام له کبله پر دغه هیواد د څلرم ځل لپاره بندیزونه ولګول. خو ایران وایي چې اټومي پروګرام ملکی اهداف لري او د وسلو په جوړولو کې ورڅخه کار نه اخلي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوغان نن پر اروپایي ټولنې غږ وکړ چې په اروپایي ټولنه کې د انقره د غړیتوب پروسه نور ونه ځنډوي. نوموړي چې نن یې په برلین کې د جرمني له صدر اعظم انګلا میرکل سره په یو ګډ کانفرنس کې خبرې کولې وویل دغه پروسه باید نور اورو نه وي. اروپایي ټولنه د خپل کلنی راپور بشپړولو ته نږدې شوې او دا څېړي چې ترکیه د اروپایي ټولنې د غړیتوب لپاره مقررات او شرایط څومره پوره کړي دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي د قرغیزستان پارلماني انتخابات چې ټاکل شوی سبا تر سره سي شاید د هیواد د راتلونکي لپاره یو کلی وي. د دې سازمان مشر او د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر کانت سودابایوف ویل د قرغیزستان دغه انتخابات به د دې هیواد د راتلونکي لپاره زیات مهم او سخت کار وي. دوی د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې د دې ډیموکراتیک پروسې په عملي کولو کې مرسته او همکاري وکړي. د روسي واکمن ګوند نن د مسکو د شروالي لپاره څلور کاندیدان معرفي کړي چې د پوتین د حکومت د لوی درستیز سرګی سوبیانین نوم هم په لیست کې استه. ټاکل شوی چې د روسي ولسمشر دیمیتری میدویدیف له دغه څلورو یو وټاکي. د امریکا متحده ایالاتو او چین پر دې خبره سره اړولې ده چې د سولې په برخه کې د نوبل جایزه د چین د حکومت مخالف زندانی لیو جو بو ته ورکړل شوې ده. روسه تر دې چې په نروې کې د جمعې په ورځ دغه جایزه اعلان شوه د چین حکومت په پیکینګ کې د نروې سفیر احضار کړ. چینایي حکومت لیو یو مشترک جنایتکار بللی او څرګنده کړی ده چې دغه جایزه د نوبل له اصولو سره سم نه ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک ټونر په واشنگټن کې خبرلانه ته وویل مشکره د شغل لیو پاره خبرې کړې چې دای هغه څوک دی چې د ازادۍ لپاره خپل ژوند قربان کړ. دای د نړیوالو پرمختللو ارزښتونو ویان سوی او دا وظیفه د سولې او عدم تشدد لپاره تر سره کوي. اوباما غوښتنه وکړه چې دای ژر تر ژره خوشی شي. په چین کې د اقلیم د بدلون لپاره د امریکا استازي وایي د یوې اونۍ خبرو اترو چې نن پای ته ورسېدي لږ پرمختګونه درلودل. جناتان پرشینګ نن د چین په شمالي شهر تیانجین کې په یو غونډه کې خبرلانه تول په خبرو اترو کې لږ څه پرمختګ شوی هغه هم ډیر محدود. د زیاته کړې د په دې برخه کې د چین او نور پرمختیایي هیوادونو د پرلپسې انکار له کبله زیات مایوسه شوی چې د ملګرو ملتونو څارونکي ندی توانېدلی د مزرعه غازونو د محدودولو په برخه کې اغیزناک اقدامات او څېړنه وکړي. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ څو ورستي خبرونه.
دما خام شپږ بجې او نه دقیقې دي. افغان ولسمشر حامد کرزی نن په کندهار کې یو ځل بیا د سولې پروسې ته د طالبانو د راجلبولو په خپل هڅو ټینګار وکړ.
کدی خطا وتل دي
یا خطا ایستل سوی دی هم دی خاور بچی دی مش غوار دی راس خپل خاور کی زرزا گزاش یو اولاد چی لا احس کار مور بس وزیر اولی کور شری نه
په روانو حالاتو کې کندهار ته د ولسمشر کرزی د سفر په اړه د چارو له یو کارپو سره مرکه هم په دې خبرې مجله کې اوریدل شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هیڅ ډول سیاسي او ټولنیز مصلحت به د دوی په پریکړو بدلون رانولي. دغه راز اوري چې په کابل کې د علماو رسالت او د اسلامي امت د وحدت تر عنوان لاندې د دینی عالمانو د ورځنی نړیوال کانفرنس نن پیل شو او د افغاني حاجیانو لومړنۍ الوتکه نن جدې ته ورسېده. او په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د پاکستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د تورخم لارې د ناټو د اکمالاتو پر مخ بیا پرانستل شوې ده. تاسو له ازادي راډیو څخه مخامنه خبري مجله اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د زرګونو قومي مشرانو په یو لوی غونډه کې له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د جنګ لاس واخلي او له افغان دولت سره سوله وکړي. ولسمشر کرزی نن سبا نه 12 بجې د ملي دفاع د وزیر جنرال عبدالرحیم وردک په افغانستان کې د حساب ځواکونو د عمومي قومندان جنرال ډیوډ پټریس او په افغانستان کې د امریکا د سفیر اکنبری سره یو ځای د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی. ولسمشر لومړی د کندهار د والي او د امنیتي ارګانونو له مسؤلانو سره ګډ امنیتي غونډه وکړه او وروسته د زرګونو قومي مشرانو لوی غونډه کې څرګندونه وکړه. محمد صادق رښتینی په ریپورت لري.
ولسمشر حامد کرزی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د زرګونو قومي مشرانو په یو غونډه کې یو ځل بیا له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د جنګ لاس واخلي او د سولې لار خپل کړي. د ولسمشر په خبره د سولې عالي شورا یې جوړه کړې او هغوی به د سولې پر اوستلو کې هلې ځلې وکړي او سبا به د دې شورا مشرتابه هم وټاکل سي. ولسمشر وسلوال طالبان د افغانستان اوسیدونکو وبلل خو زیاته کړې چې دا ځل د سولې خبرې یوازې د وسلوالو طالبانو سره نه بلکې د افغانستان د گاونډي پاکستان سره هم روانې دي. د خبره اوس نړیوالې ټولنې هم ورسره منلې چې په افغانستان کې امنیت په جنگ نه سیرات لای
کدی خطا وتل دي یا خطا ایستل سوی دي هم د دې خاورې بچی دي موږ غواړو چې راس خپل خاورې کې زبزاب زاش دعوا نور سر کو شخړه نور سر کو دا راکو یو اولاد شي نه احس پلار مور په سوري را ولي کور شړیه نه شړیه کم پلار مور تل د چاولا دي شړلې نه شړی تاسو موږ اولاد دي ته دې خاورې بیرال سوی دي.
ولسمشر په خپل خبرو کې وویل چې دا اوریدل چې د کندهار شهر څخه امنیتي کمربند تاویږي او د ولسوالۍ څخه شهر ته د تلونکو خلکو د سترګو عکسونه اخیستل کیږي. ولسمشر وویل چې په دې سره امنیت نه سي راتلای. دغه راز ولسمشر په خپل خبرو کې د کندهار د ټولو اوسیدونکو وغوښتل چې خپل په اولادونو زده کړې وکړي. د ده په وینا که په هیواد کې د سواد کچه ټیټه نه وای نو اوس به افغانان د ډېرو ستونزو سره نه وای مخ سوي.
علم به پخپل زده که بچه به مکتب ته لیږي بچه به روزي په بچه به ښه تعلیم که دا دې علم سو دا چې دې وکړي تر تا زورور وطن په دنیا کې وس دا چې دې وکړي تر تا زورور وطن په دنیا کې وس نش د دنیا عسکر او انجینیر درته راغلي دي سبا به دغه دنیا تاسو چاجه ته برجه د دې په کار کې د دې په موټر جوړې د دې په کار کې نو مشرانو دا وایي علم 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 چې ساده کوم درته د بچی روزنه د اولاد روزنه د اولاد روزنه د اولاد روزنه
د یادولو وړ ده چې ولسمشر په داسې وخت کې کندهار ته سفر کوي چې دغه ولایت په ارغنداب او ژړی ولسوالیو کې د افغان او بهرنیو ځواکونو لخوا عملیات روان دي. محمد صادق رښتینی ازادي رادیو کندهار.
په ریپورت کې مو قومي مشرانو ته په کندهار کې د ولسمشر کرزی څرګندونه واورېدلې. کندهار ته د جمهور رئیس حامد کرزی سفر په داسې وخت کې شوی دی چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې د خبرو یادونه زیاتې شوې دي او په کندهار کې پوځي عملیات په شدت روان دي. دا درې مسلې په خپلو کې څومره ارتباط لري همدا پوښتنې فرښتې جلال زی په سیمه کې د سیاسي چارو له کارپو احمد شاه سپر سره په مرکه کې کړي. ښاغلی سپر وایي
ما په نظر خو ارتباط ټول سره لري خو ممکن د جمهور رئیس د سفر عمده موخه هم په کندهار کې د عملیاتو مسله یې. په کندهار کې عملیات په ډېر شدت سره روان دي. ډېر کورونا خراب شوي، ډېر خلکو تلفات لیدلي، ډېر خلک مهاجر شوي دي او بالاخره زه داسې فکر کوم چې دغه عملیاتو په دغه شدت سره جریان د خلکو نارضایت نور هم زیاتوي. نو ممکن جمهور رئیس په دې اړوند کندهار ته راغلي چې د کندهار د خلکو زړونه په لاس راوړي. دا چې په کابل کې د سولې جرګه دایریږي او د سولې غږ کېږي پر مخایې سینو باندې او په کندهار کې عملیات کې دا په خپل دوه نقاضتونه دي سره
په دغه دوه زدو نقیزو خبرو کې د کندهار له خلکو سره د جمهور رئیس حامد کرزي خبرې څومره تاثیر درلودای شي
زه خو په خپل ډیر باور پر تاثیرات باندې نه لرم اول خبره دا ده چې د سولې لپاره شرایط پکار دي اول بشپړ اراده د جانبینو د سولې لپاره پکار ده دوهم د سولې لپاره یو ښه میکانیزم پکار دی چې د هغه میکانیزم پر اساس د خبرو لپاره او د تفاهم لپاره زمینه مساعد شي او درېمه خبره دا ده چې د جانبینو ترمنځ د سولې چارې باید نیمګړې پر غاړه واخلي هغه کسان چې لاسونه یې په یوه سره نه دي د یوه طرف
تاسو مخکې د کندهار د خلکو د زړونو د ترلاسه کولو د مسلې ته اشاره وکړه ای فکر کوئ چې جمهور رئیس حامد کرزی په دې ډول سفرونو او دې ډول خبرو کولای شي واقعا د کندهار د خلکو باور هغومره ترلاسه کړي چې بیا هغوی د سولې د پروسې ملاتړ وکړي
زما په کې دا خو باور د خلکو په نصيحت او په زاري او په جړا او په خندا او په تعجب نه ترلاسه کیږي خلک د خدمت لیوالګي او تر ټولو لا مهمه دا ده چې خلک امنیت ارتیا لري خلک سوله غواړي که مخالفین دي او که موافقین دي سوله د جګړې څخه ستړي دي ول د جګړې د لمنځولو لپاره جګړه لاره نه ده دغه عملیات چې د کندهار کې دي او د افغانستان په نورو برخو کې دي دا زما په کې دا موثر نه دي دا هغه پر ځای د سولې لپاره یو عملی میکانیزم پکار دی
برته راسو د کابل د سولې خبرو ته او کندهار ته د جمهور رئیس حامد کرزي سفر ته کندهار په افغانستان کې د تاریخ په جریان کې د حکومتداري مرکز پاتې سوی او د طالبانو په رژیم کې هم کندهار د افغانستان له مهمو ښارونو څخه او لایغت څخه راورسته هم د طالبانو سره د سولې په خبرو کې د خپل د کندهار پر اهمیت باندې تاسو خپل تبصره وکړئ
بله کندهار خو رشته همیشه یا هر خواته چې مخه سوی ده پر هغه خوا د کندهار به خلکو نظر نور افغانانو هم تایید کړی دي که د جګړې پر لور مخه سوله بیا څوک ټول افغانستان سره رامواره زما پاکې ده او که د سولې پر مخه په لورې مخه سوله ټول افغانستان خلک ممکن د کندهار غږ تایید کړي نو په هر ترتیب کندهار د سولې لپاره ډېر با اهمیته ځای دی او زه داسې ډېر ممانعتونه هم فکر نه کوم چې په افغانستان کې او بیا خاصتاً په کندهار کې سوله ناممکنه ده ولې سوله د جګړې د لارې څخه ناممکنه ده سوله د زړونو د په لاس راوړلو په واسطه سره منځته راتلی شي او د مصلحو اشخاصو په واسطه منځته راتلی شي او د مصلحو اشخاصو منځته راتلو دپاره اول یو میکانیزم د تفاهم پکار دی او تر ټولو مهمه لا دا ده چې نیکه اراده پکار ده
و امر دل چې د افغان ولسمشر په کندهار کې د افغان ولسمشر د سرګندونو پړه د سیاسي چارو کارپوه احمد شاه سپروي چې د سولې لپاره یو میکانیزم پکار دی چې دواړه خواوې باید په موافقه وکړي
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ مونږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابر شوې چې د افغانستان له ټولو سیمو د خرونو او کلو باندې خبرونه ازادي رادیو ته واستوي. په ډېرې اسانۍ 813 شمېرې ته یو اس ام اس له استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شي. تاسو د دې ترڅنګ چې په پښتو او دری ژبو خبرونه را لګلی شئ دا هم کولای شئ چې د 813 شمیرې ته په اس ام اس عکس ویډیو او غږ هم ولېږئ. د اتصالاتو د شرکت 813 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیڅ ډول سیاسي او ټولنیز مصلحت به د دوی پر پریکړو کې کوم بدلون رانه ولی. د دغه کمیسیون چارواکو د شنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل د افغانستان د ولسي جرګې هغه کاندیدان چې د کمیسیون لپاره شکایت لري کولی سي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته خپل شکایت ورسوي چې له هغې لارې غوښتنې ته پام وشي. د ماسوم میوند رپورټ ته پام وکړئ.
ورسته تر هغه چې د افغانستان په بیلابیل سیمو کې د رای ورکونې د 432 مرکزونو رای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا بې باوره اعلان شوې. د انتخاباتو کمیسیون وایي ځینې کاندیدان چې مرکزونه بې باوره پیژندل شوي هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه ګټه واخلي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په پریکړو کې بدلون راولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوي وایي هیڅ ډول مصلحت نشي کولی چې د کمیسیون په پریکړو کې بدلون راولي او پریکړو ته یې له سره کتنه وسي.
کمیسیون هیڅ ګونه مصلحت با هر قیمتی که باشه نمیپذیره.
کمیسیون هیڅ ډول مصلحت نمانی په هر قیمت چې وی ځینې کاندیدان چې مرکزونه به باور پیژندل شوی ل بیلابیل لارو کار اخلي چې مرکزونه ته بیا لسره کتنه وسی. که هر څوک د انتخاباتو د کمیسیون د پریکړو په اړه اندېښنه لري د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته دې مراجعه وکړي. د انتخاباتو کمیسیون کومه پریکړه چې د دوی د باور وړ نه وي غوښتنه ته لسره کتنه کیږي.
همدارنګه شاغلی مانوي وویل چې د پنجشیر او د کندی ولایتونو د رایو شمیرنه هم بشپړه شوې ده. د کمیسیون د چارواکو په خبره چې په راتلونکو یوه یا دوه ورځو کې به د ځینو ولایتونو لومړني نتایج اعلان شي. فضل احمد مانوي وایي چې تر اوسه 432 مرکزونه بې باوره پیژندل شوي دي.
مراکزی کې رای هاش به اعتبار شناخته شوه.
هغه مرکزونه چې رای بې باوره شوي دي 132 مرکزونه نوې پیژندل شوي او هغه ټول مرکزونه چې تر اوسه پورې رای بې باوره شمیر شوي 432 مرکزونه ته رسیږي. د 342 مرکزونو د رایو د بیا شمیرنې لارښوونه شوي. ټول مرکزونه چې د چیرنې او بیا شمیرنې لارښوونه شوي 328 مرکزونو ته رسیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د ولس جرګې د انتخاباتو 101 کاندیدان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون تور پیژندلې دي. د ولس جرګې د تیوري انتخاباتو ډیر کاندیدان وایي چې د انتخاباتو په ورځ درغلي یوازې د ځواکمنو کاندیدانو لخوا نه دي شوي، بلکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ولایتي کارکونکو او ځینو لوړپوړو چارواکو لخوا هم درغلي او سرغړونې شوي دي. معصوم ایوند، ازادي رادیو، کابل.
نن په کابل کې د علماو رسالت او د اسلامي امت د وحدت تر عنوان لاندې د دینی عالمانو دور زنې نړیوال سیمینار پیل شو. دغه سیمینار چې د افغانستان د علومو اکاډمۍ لخوا جوړ شوی، هدف یې د مسلمانانو پر وړاندې د اوسنیو ستونزو په هوارولو کې د علماو رول او یووالي ته د مسلمانانو رابلل دي. په دې سیمینار کې د افغان لوړپوړو دولتي چارواکو تر څنګ د اسلامي هیوادونو لسګونه دینی عالمان هم ګډون لري. زکیه قیاسی په رپورټ لري.
په جوړ شوي دوه ورځني سیمینار کې د هیواد د لوړپوړو دولتي چارواکو او دینی عالمانو سربیره د ایران، تاجکستان، پاکستان، مصر، سعودي عربستان او یو شمېر نورو عربي هیوادونو په لسګونه دینی عالمانو ګډون کړی دی. د سیمینار د اجنډا له مخې په دې دوه ورځني سیمینار کې به یو شمېر دینی عالمان په نړۍ کې د مسلمانانو د ستونزو په هوارولو کې د علماو په رول او یووالي ته د مسلمانانو په رابللو بحث وکړي. دغه سیمینار چې د شنبې په ورځ پرانیستل شو، د افغان حکومت د کابینې یو شمېر غړو او د ولسي جرګې د مشر په ګډون د پارلمان ځینو استازو پکې هم ګډون کړی و. د سیمینار د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي او د سیمینار مشر برهان الدین رباني په خپل وینا کې په نړۍ کې د مسلمانانو پر وړاندې پرتو ستونزو ته اشاره وکړه. ښاغلی رباني په اوسنیو شرایطو کې په نړۍ کې د مسلمانانو ترمنځ اختلافات خطرناک وبلل او غوښتنه یې وکړه چې د نړۍ مسلمانان په ځانګړې توګه دینی عالمان یې باید په هوارولو کې هڅه وکړي.
نن ورځ موږ باید یو بل ته لاسونه ورکړو. په دې اوسنیو شرایطو کې خړی او جنجالونه د هیڅ په ګټنه دي. د علماو په وړاندې زیات خندونه پراته دي. دوی ورځې وړاندې چې افغان ولسمشر د سولې عادي شورا پرانیستله، موږ باید هڅه وکړو چې په هیواد کې مو سوله راشي. نو زه بشپړ باور لرم چې د سولې په برخه کې د دینی عالمانو رول خورا مهم دی. علماي
دینی ما نقش
په دې جوړ شوي سیمینار کې د افغانستان د عالمانو د سرتاسري شورا موقتی مشر قیام الدین کشاف د افغان ولسمشر حامد کرزي پیغام هم ولوستلو. د ولسمشر په پیغام کې اوسنۍ ستونزو په لمن ځوړلو او د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو رول مهم بلل شوی و. د عالمانو رسالت او د اسلامي امت د وحدت په نوم د دې سیمینار یو تن مسؤول عبدالهادي هادي وویل سربیره پر دې چې د سیمینار ګډون کوونکي به د اسلامي امت په همغږي کولو خبرې وکړي، دوی به د سیمینار ګډون کوونکي په بیلابیلو کاري کمیسیونونو هم وویشي.
زموږ پروګرام په څلورو کمیسیونونو تقسیمېږي. لومړی کمیسیون مو د سولې دی، دوهم کمیسیون د حج او اسلامی وحدت، دریم کمیسیون مو د فرهنګي یرغل پر وړاندې مبارزه، او تلورم کمیسیون مو د قدس کمیسیون دی.
په دې سیمینار کې د ولسی جرګې مشر محمد یونس قانوني وویل اوس مهال نړیوال ټول تروریستي فعالیتونه په اسلام تپی، په داسې حال کې چې تروریزم هیڅ مذهب او قانون نه مني او د نړۍ ټول وګړي تر خپل بریدونو لاندې یو شانیسي. په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو او د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو رول مهم بلل کیږي، خو ځینې په دې باور دي چې د وسلواله مخالفینو او سیمه ییزو قمندانانو فعالیت تر ډیره د دوی دغه رول کمرنګه کړی دی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
نن د افغاني حاجیانو لومړنۍ ډله د جدې نړیوالې هوایي ډګر ته ورسېده. د افغانستان د حج اوقاف وزارت چارواکو ډاډ څرګند کړی چې سکال به افغان حاجیان د حج د فریضې په ادا کولو کې له ستونزو سره نه مخ کیږي. ټاکل شوی چې سکال 15,000 افغانان د حج فریضه ادا کړي او په یو میاشت کې به ټول حاجیان سعودي عربستان ته ورسیږي. احمد زویر ژمن په رپورټ برابر کړی.
د افغانستان حکومت سعودي عربستان ته د 15,000 افغان حاجیانو د انتقال پروسه پیل کړه، هغه چاره چې په تیرو څو کلونو کې په اړه په پرلپسې توګه شکایتونه شوي دي. د شنبې په ورځ د اریانا افغان هوایی شرکت الوتکې د دغو حاجیانو لومړنۍ ډله له پایتخت کابل څخه د سعودي عربستان د جدې نړیوال هوایی ډګر ته انتقال کړه. د کابل په هوایی ډګر کې د یوې ډلې حاجیانو د رخصتولو په وخت د افغانستان د حج او اوقافو وزیر یوسف نیازی ډاډ څرګند کړ چې سکال به افغان حاجیان له هغو ستونزو سره نه مخ کیږي چې تیر کلونه یې په اړه شکایتونه شوي دي.
تر اوسه پورې د حج د چارو ترتیب او تنظیم په ټولو اړوندو ارګانونو کې هغه سره روان دي څرنګه چې موږ هیله لرو. هیله ده چې په راتلونکي کې له دې نه لا ښه منسجم سو او هغو ستونزو ته چې خدای دې نه کوي ورسره مخ کېدای سو مخکې له مخکې تدابیر ونیول سي.
سکال 15,000 افغانان د حج فریضه ادا کوي. له دوی څخه به 10,000 د اریانا افغان هوایی شرکت او 15,000 نور د کام ایر خصوصي شرکت لخوا سعودي عربستان ته انتقال شي. د افغانستان د حج او اوقاف وزیر وویل هر ورځ به 1,000 افغان حاجیان سعودي عربستان ته انتقالیږي. ښاغلی نیازی وویل سکال سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د انتقال پروسه له خپل وخته 10 ورځې وړاندې پیل شوه تر څو په سمه توګه د ستونزو مخنیوی وشي. د اریانا افغان هوایی شرکت رئیس کپتان معین ورده گویل سکال افغان حاجیان د کابل، کندهار، هرات، مزار شریف هوایی ډګرونو څخه انتقالیږي. کاغلی وردک هم در سرګنګر چې د افغان حاجیانو په انتقال کې به څه ستونزه نه رامنځته کیږي.
میدان هوایی
د جدې د هوایی ټکر د حاجیانو ترمینل هم نن زموږ په پرواز سره پرانستل سو. لومړی ورځ ده په تیرو کلونو کې موږ شاهدان وو چې ان 15-20 ورځې به تیرېدې خو د پرواز اجازه به نه سوای اخیستل کېدی. خو سږ کال په لومړۍ ورځ هر څه چمتو دي. ټول اړوند ارګانونه په ورورغولۍ سره پر مخ ځي. هیڅ ستونزه نشته.
په تیرو څو کلونو کې افغان حاجیانو سعودي عربستان ته د انتقال په پروسې کې له ځنډېدو او هلته د اوسېدو د ځای د ناوړه شرایطو په اړه شکایتونه کړي دي. تیر کال د حج او اوقافو سرپرست وزیر صدیق چکړی او وړم کال د ترانسپورټ او هوایي چلند وزیر حمیدالله قادری هم په دغې پروسې کې په اداري فساد تورن شول چې تر اوسه پورې دوسیې په څارنوالۍ کې دي.
خبری مجله اوري.
د پېښور کې د ازادي رادیو خبريال وایي چې د پاکستان دولتي تلویزیون خبر ورکړی چې د تورخم لاره د ناتو د اکمالاتي کاروان پر لور بیا پرانستل شوې ده. خو په تورخم کې ازادي رادیو ته سیمې چارواکو ویلي چې په دې اړه تر اوسه معلومات نه لري. لسیمې په مجیب الرحمن انګار رپورټ لري.
د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر لمخې د دغه هیواد دولت په افغانستان کې میشتو د ناتو ځواکونو ته یو ربیا اجازه ورکړي چې د تورخم بندر لاره خپل اکمالاتي مواد ولیکدوي. خبرزای د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې دغه پریکړه د شنبه په ورځ مازیګر محل شوه او خای د یک شنبه له سهاره عملی شي. خو د تورخم په پوله دولتي مسولین بیا وایي چې په دې اړه لا هیڅ ډول معلومات نه دی ورکړل شوی. په تورخم کې د تحصیلداري یو چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل شي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مل کی کوزه غاډي ولاړ دي کنه دا څو ورځې کی کنه ټینکر دي کانټینر دي د سپلای غپور ته افغانستان نیټ والا کنه نو چې را روان شي موږ د بیخکاري موږ من راځي کړه روړ په غاړه موږ ولا نه راغلی وسه نو وسه په لاته څه دي نه دي نو موږ بل څه دروغ ځان نو وسوي.
پاکستان د میزان پر اتمه ورسته تر هغه د تور خملار د ناتو ځواکونو د اکمالاتي موادو پر مخ وټړل چې د دغو ځواکونو یوې هلیکوپټرې د کور میجنسي په اړوندو کې د سرحدي ځواکونو پر یو پوسټه بریډ وکړ چې پترچ کې درې تن سرتیری وژل شوی او درې نور ټپیان ول. د پاکستان دولت د دې ترڅنګ چې د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو بندیز ولګاوه، له دغو ځواکونو څخه یې په دې اړه د کره تحقیقاتو او په راتلونکي کې د دې ډول عمل د نه تکرار غوښتنه وکړه. همداشان د دغه هیواد یو پوځي پلاوی په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو سره د خبرو لپاره کابل ته هم تللی و. وروسته تر هغې چې د تورخم لار وتړل شوه، د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ناټو پر اکمالاتي کاروانونو د بریدونو نوې لړۍ پیل شوه چې په ترڅ کې یې په سند، پنجاب، پښتونخوا او بلوچستان کې په لسګونو تیل وړونکې لارۍ وسوځول شوې. په دغه موده کې څه کم یو نیم سل ټانکرونه سوځول شوي او اتلسو تنو چلوونکو او ساتونکو ته یې مرګ ژوبله اوښتې. که څه هم پاکستانی طالبانو د هر برید مسؤلیت منلی، خو دولتي سرچینو بیا دغه بریدونه ولسی غبرګون ښودلی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی څو ورځې وړاندې پارلمان ته په وینا کې په توند لهجه وویل چې که دغه بریدونه بیا تکرار شي، له دوی سره نورې لارې هم شته چې پرې غور وکړي.
د مخم شپږ نیمې بجې کېدونکې دي. د نن ورځې د وروستۍ خبري مجلې د وړاندې کولو لپاره جاوید نعیمی له تاسو سره دی.
تشکر رضوان مراد، باز هم سلام عرض میکنم به برنامه خبری این ساعت از رادیو آزادی. خوش آمدین. 6:30 دقیقه به وقت کابل شده، اینک من و همکارانم برای نیم ساعت در مجله خبری حاضر با شما خواهیم بود. در این مجله خبری نیز سفر رئیس جمهور کرزی به ولایت قندهار را در صدر مطالب خبری داریم. از بازگشایی راه تورخم برای نیروهای ناتو نیز گزارش را خواهید شنید. اما پیش از آن سرویس خبری این ساعت را برایتان داریم و در آن از تحولات جهان خواهید شنید که در حدود 30 تانکر اکمالاتی نیروهای ناتو در پاکستان با آتش کشیده شده است. ایران امروز تایید کرد که در برخی از تاسیسات هسته‌ای خود با موارد جاسوسی برخورد کرده. مشروعی خبرهای جهان تا لحظات بعد. نخست خبرهای افغانستان را برایتان داریم. ملیحه احراری با شماست.
سرخط خبرها. حامد کرزی در قندهار باز هم از مخالفان خواست در پروسه صلح بپیوندند. 4 سرباز ایتالوی امروز در فرا کشته شدند. یک زن برتانوی کارمند مؤسسه کمک رسانی در افغانستان کشته شد. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی در جریان سفرش به قندهار بار دیگر از مخالفان دولت خواست به پروسه صلح بپیوندند. آقای کرزی امروز در قندهار با مقامات امنیتی و بزرگان قومی قندهار دیدار کرد. حامد کرزی به تلاش های صلح در افغانستان اشاره کرده گفت رئیس شورای عالی صلح فردا تعیین می شود. آقای کرزی همچنان در بخش صحبتهایش سطح سواد در ولایات قندهار، هلمند، اروزگان و زابل را پایین خواند و روی گسترش سواد در این ولایات تاکید کرد. 4 سرباز ایتالوی امروز در ولایت فرا کشته شدند. جنرال ماسیمو فوگاری، یک سخنگوی وزارت دفاع ایتالیا، مرگ این سربازان را تایید کرده گفت این 4 سرباز در حال بازگشت از یک ماموریت نظامی در ولسوالی گلستان مورد هدف کمین جنگجویان قرار گرفتند. 3 سرباز دیگر ناتو نیز در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. نیروهای افغان و ناتو برای نجات زن برتانوی که کارمند مؤسسه کمک رسانی در افغانستان بود گفتند که آخرین تلاش های خود را انجام دادند. این زن در جریان برنامه نجات برای آزادیش دیروز شام کشته شد. جنرال دیوید پتریوس، فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو، به خاطر مرگ لیندا نورگروف که ناوقت دیروز کشته شد ابراز تسلیت کرد. در اعلامیه‌ای که از سوی نیروهای آیسف و ناتو در افغانستان منتشر شده است، لیندا سمبولی از شجاعت و بردباری و خواستار بهبود زندگی افغانان گفته شده است. نجات لیندا آخرین کوشش های خود را در آن نیروهای افغان و بین المللی گفتند که به خرج دادند. سیمینار بین المللی به نام رسالت علما و وحدت امت اسلام امروز در کابل برگزار شد. این سیمینار به هدف برجسته ساختن نقش علمای دین در خصوص حل مشکلات موجود در برابر مسلمانان و تشویق آنان به یک پارچگی را اندازی شد. ده ها تن از علمای دینی از افغانستان، ایران، تاجیکستان، پاکستان و مصر در این سیمینار گرد هم آمدند.
رادیو آزادی.
توجه کنید به مشروع خبرهای بین المللی از رادیو آزادی. افراد مسلح مشکوک در جنوب غرب پاکستان بار دیگر تانکرهای حامل مواد سوخت ناتو را امروز مورد حمله قرار دادند. رویترز از قول مقامهای محلی می نویسد 20 مرد مسلح حدود 30 تانکر را که در نزدیک شهرک سیبی توقف کرده بودند مورد حمله قرار دادند. حداقل یک محافظ در این حادثه زخمی شده است. اسوسییتد پرس می گوید این ششمین حمله بر کاروانهای اکمالاتی ناتو در پاکستان ظرف یک هفته گذشته می باشد. ایران امروز تایید کرد که در برخی از تاسیسات هسته‌ای خود با موارد جاسوسی برخورده است. خبررسانی نیمه رسمی ایران فارس از قولی علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور ایران گزارش شد که برخی از کارمندان تاسیسات هسته‌ای با وعده‌های پرداخت مزد بهتر که برایشان داده شده است، اسرار را به غرب انتقال می‌دهند. وی گفت تدابیر امنیتی در تاسیسات بیشتر و در حال حاضر جلوی جاسوسی گرفته شده است. چین انتقادهای ایالات متحده آمریکا را رد کرده است. انتقادهایی که گویا چین و دیگر کشورهای رو به توسعه می‌خواهند در برابر گفتگوهای تغییرات اقلیم موانع ایجاد کنند. سوی مذاکره کننده ارشد چین در مورد مسائل تغییرات اقلیم گفت آمریکا به خاطر انتقاد می‌کند که به گفته او ناکامیش در خصوص کاهش عمده گازهای گلخانه‌ای از جمله کربن دای اکساید آن را پنهان کند و از هان عامه را به سوی دیگر سوق دهد. در کل گازهای گلخانه‌ای سبب گرم شدن زمین می شوند. ایالات متحده آمریکا و چین روی موضوع اهدای جایزه صلح نوبل به حامی حقوق بشر چین لیو زیابو که در زندان چین به سر می‌برد برخورد لفظی کردند. حکومت چین لیو را به حیث یک جنایتکار معمولی محکوم کرده و می‌گوید که اهدای جایزه به او تخطی از اساسات جایزه نوبل می‌باشد و می‌تواند به روابط چین با ناروی صدمه وارد کند. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما که برنده این جایزه در سال گذشته بود، از حکومت چین خواسته هر چیز زودتر لیو را از حبس رها کند. لیو در 11 دسامبر سال گذشته به اتهام تخریب نظام کمونیستی در چین به 11 سال حبس محکوم شد. گروه نجات در چیلی مجرای را برای رسیدن به 33 کارگر گیرمانده در معدن حفر کردند. گروه نجات گفتند آنان امروز دیرتر برای آغاز تخلیه این کارگران تصمیم خواهند گرفت. 33 کارگر بیش از دو ماه می شود که در این معدن گیرمانده‌اند. وزیر معادن چیلی قبلا گفته بود بعد از تکمیل شدن این سوف بین 3 تا 10 روز دیگر لازم است که گروه نجات به بیرون کردن کارگران گیرمانده بپردازند. معدنچیان بیش از 700 متر در عمق زمین در معدن طلا و مصر در شمال چیلی از 5 آگوست تا کنون گیرمانده‌اند. و مجارستان میگوید از بابت نفوذ دوباره لجن زهرآلود به دریا خطر فزاینده وجود دارد. این لجن زهرآلود از یک مخزن آسیب دیده قبلا مجارستان را به یک فاجعه بی سابقه محیط زیست روبرو کرده است. ویکتور اوریان صدر اعظم مجارستان گفت به احتمال زیاد این مواد زهری بار دوم به دریا نشر کرده است. مقامات قریه کلونتر را که نزدیک مخزن آلوده با مواد سمی موقعیت دارد امروز تخلیه کردند. حدود 700 هزار متر مکعب لجن زهری روز دوشنبه از مخزن مواد کیمیاوی سرازیر شد که در اثر آن حداقل 7 نفر جان خود را از دست دادند. این مواد روز پنجشنبه به دریای دانیوب رسید. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان تا این دم از رادیو آزادی. حالا به ادامه برنامه از همکارم جاوید نعیمی توجه کنید.
با تشکر از ملیحه حراری برای ارائه خبرهای افغانستان منطقه و جهان. حالا ساعت 6:38 دقیقه به وقت کابل شده. در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به ولایت قندهار یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند.
خبر خاوری که جوره غوارو امن غوارو طالب دیگه خاوری بچهی کده خطا وطل دی یا خطا استل سوی دی هم دیگه خاوری بچهی دی مجوارز دی رسی خبری خاوری که زرزر بزرشی.
حکومت پاکستان بعد از گذشت 10 روز سرحد تورخم را برای کاروانهای اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان بازگشایی کرده است. نیروهای بین المللی میگویند 3 دلیل عمده باعث افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان شده است. کدام دلایل؟ تا دقایق بعد خواهید شنید. کاروان اعضای ایکو که وارد افغانستان شده به ولایت بلخ رسیده است. در مورد حرکت اسلامی ازبکستان هم خواهید شنید که از تاکتیک های مشابه شبکه تروریستی القاعده استفاده می کند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم، از شما دعوت می کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به ولایت قندهار یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. آقای کرزی امروز به این ولایت سفر کرد و با مقامات امنیتی و بزرگان قومی ولایت قندهار دیدارهایی داشت. جنرال دیوید پتروس، قمندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در این سفر با آقای کرزی یک جا بود. رئیس جمهور کرزی در جریان صحبت‌هایش به تلاش‌های صلح در کشور اشاره کرد و گفت که رئیس شورای عالی صلح فردا تعیین خواهد شد. سید محروف امدرد خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندهار گزارش دارد.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ولسوالی ارغنداب قندهار در یک گردی همایی هزاران تن مردم قندهار بار دیگر از طالبان خواست که به پروسه صلح و همبستگی یک جا شود. رئیس جمهور کشور به سران اقوام و مردم قندهار گفت که شورای عالی صلح را دایر نمودند که به پروسه صلح کار نماید. حامد کرزی گفت طالبان باشندگان افغانستان است و از آنها می خواهم که به پروسه صلح یک جا شود. وی گفت در مورد پروسه صلح با پاکستان نیز صحبت های دولت افغانستان جریان دارد. آقای کرزی افزود که جامعه جهانی این را پذیرفته است که راه حل مشکلات فعلی در افغانستان تنها جنگ با شورشیان نیست. وی افزود
خود خاوری که جور غوار و امن غوار و طالب دیگه خاوری بچه کده خطا وطن دی
طالب فرزند این خاک است. ما در خاک خود امن و صلح می خواهیم. اگر وی فریب خورده است، ما می خواهیم که طالب بیاید و در این خاک با صلح یک جا شود. وی مثل فرزند ما است که از خانه خود خفه شده باشد. پدر و مادر فرزند خود را از خانه خود بیرون نمی کند، بلکه به وی هدایت می نماید. رئیس جمهور کشور گفت که مقامات محلی قندهار یک کمربند امنیتی را از شهر قندهار ایجاد نموده است که این کمربند نمیتواند که امنیت در ولایت قندهار تامین نماید. وی گفت مردمی که از شهر قندهار بیرون زندگی می نماید آنها نیز به امنیت نیاز دارد. وی گفت که دولت مکلفیت دارد که به تمام مردم امنیت تامین نماید. با مشکلاتی که مردم قندهار مواجه هستند، این همه مشکلات از سبب بی‌سوادی است. وی از مردم قندهار خواست که کودکان خویش را به مکتب روان کند.
چیش نلرو علم نلرو
چیزی که ما نداریم علم است. فرزندانتان باید تعلیم یافته کنید، به مکتب روان کنید. وقتی که تعلیم دریافت کرد، آن وقت کشور توانمند می شویم. امروز که سربازان کشورهای دیگر در اینجا کار می کند، فردا شما می توانید که با داشتن علم به مردم کشورهای دیگر کار نمایید. حامد کرزی در ولسوالی ارغنداب قندهار در حالی به مردم این ولایت سخنرانی کرد که در ولسوالی های جره ارغنداب عملیات نظامی برای از بین بردن شورشیان جریان دارد. سید معروف همدرد، رادیو آزادی قندهار.
شنیدید که رئیس جمهور کرزی در جریان سفرش به ولایت قندهار یک بار دیگر از مخالفین مصالح دولت خواست تا به پروسه صلح بپیوندند. اظهارات آقای کرزی برای تلاش‌های صلح در حال صورت می‌گیرد که در این اواخر ولایت جنوبی کشور شاهد یک سلسله عملیات‌های نظامی علیه طالبان بوده و حتی ناامنی‌ها با شمال افغانستان نیز گسترش یافته است. چنانچه دیروز در یک حمله انتحاری در ولایت تخار تعداد از مردم ملکی به شمول والی قندوز کشته شدند. نیروهای بین المللی به این باورند که سه دلیل باعث افزایش ناامنی در شمال افغانستان شده است. جنرال جوزف بلات، سخنگوی آیسف در افغانستان، در همین مورد امروز در یک میز گرد ابراز نظر کرد. در این میز گرد که به شرکت شمار از خبرنگاران برگزار شده بود، وایس احمد برمک، معین برنامه‌های وزارت احیا و انکشاف دیات افغانستان، گفت ناامنی‌ها در برخی موارد باعث کند شدن برنامه‌های انکشافی این وزارت در ولایات شده است. فوزیه احسان از کابل گزارش دارد.
جنرال بلاد سخنگوی آیساف خرابی اوضاع در شمال افغانستان را تایید می کند و می گوید که عوامل باعث این خرابی شده است. او می گوید در اثر تلاش های نظامی قوای بین المللی و افغان، زمانی که طالبان در سایر نقاط ناامن افغانستان به خصوص جنوب این کشور به جا می شوند، به ولایات در مناطق شمال نقل مکان می کنند. جنرال بلاد همچنان عبور افراد جنبش اسلامی ازبکستان به داخل افغانستان را از دلایل گسترش ناامنی در ولایات شمال می‌داند.
متاسفانه وضعیت امنیتی رو به خرابی است. این درست است. من سه دلیل را می‌بینم. یکی اینکه طالبان بعد حملات ما در سایر مناطق بر ضد آنها به شمال می‌روند. مثلا در کندهار و هلمند و سایر مناطق شرق افغانستان. دلیل دوم عبور شورشیان جنبش اسلامی ازبکستان از مرز است. و حقیقت دیگر این است که ما برای سالهای زیاد عساکر کافی در شمال افغانستان نداشتیم.
جنرال بلاتس که در یک میز گرد یک جا با معین وزارت احیا و انکشاف دهات صحبت میکرد، از روند برنامه های انکشافی در این کشور ابراز خوشبینی کرد. در این حال ویس احمد برمک معین برنامه های انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید در 8-9 سال گذشته با وجود تلاش ها برای تطبیق برنامه های انکشافی، ناامنی ها یکی از مشکلات عمده در راه تطبیق برنامه های این وزارت بوده است. وی به ادامه افزود:
هیچ گاهی ما به باور ما و به نظر برداشت ما در افغانستان ارتباط بسیار قائم بین مسئله امنیت، انکشاف و حکومتداری خوب و سالم هیچ وقت قدر جدی گرفته نشده بوده. ادارات انکشافی حکومت افغانستان تلاش میکنند که کمک های انکشافی را به مردم افغانستان برسانند، اما در سر رایشان و چالش رو بده میشن و او چالش نامی است. خب در اینجا خیلی پس در این زمان چالش نامی برای رساندن کمک های انکشافی برای مردم افغانستان است و بر تدبیق برنامه انکشافی حکومت است.
سخنگوی آیساف در مورد افزایش ناامنی ها در شمال افغانستان در حال ابراز نظر کرد که روز جمعه در اثر انفجار در یک مسجد در طالقان مرکز ولایت تخار به شمول والی قندوز حدود 50 تن کشته و زخمی شدند.
مجله خبری رادیو آزادی.
6:46 دقیقه به وقت کابل. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. کشورهای عضو سازمان ایکو برای نخستین بار فعالیت‌های آزمایشی خود را برای گشایش راه ابریشم آغاز کردند. نخستین کاروان آنها دیروز وارد ولایت بلخ شد. جزئیات بیشتر در این مورد را زهره صافی از شهر مزار شریف پیشکش میکند.
با آمدن اولین کاروان آزمایشی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو، جاده راه ابریشم بازگشایی شد. اولین کاروان موترهای لاری این سازمان به روز جمعه از اینجا به مزار شریف رسید. در همایشی که به مناسبت نخستین کاروان ایکو در مزار شریف برگزار گردید، در آن معاون دوم رئیس جمهور، سفرای کشورهای عضو ایکو، مسئولین دولتی زون شمال، نماینده‌های سکتور خصوصی و تاجران ملی اشتراک داشتند. عبدالکریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری در این گردهمایی ضمن سخنرانیش گفت نسبت به هر وقت دیگر جهان و کشورهای منطقه به منظور رشد اقتصاد فرهنگی، سیاسی و صنعتی به هم دیگر نیاز دارند.
این جاده می تواند کشورهای منطقه و جهان را به گفتگو و مساعدت و همیاری در جهت رشد فراگیر و همگانی فرا بخواند. این در شرایطی است که منطقه و جهان بیش از هر زمان دیگر محتاج مسائل مشترک در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و صنعتی بوده و نیازمند دمیدن روح گفتگو و تفاهم در قالب فعالیت های فرامرزی و بین المللی خیش می باشند. امیدوارم که جاده ابریشم همانطوری که در عرصه رشد اقتصادی و فرهنگی جوامع تأثیر گذار است، در عرصه تأمین ثبات و امنیت و رفع چالش های مشترک منطقه‌ای و جهانی نیز ممید باقی گردد.
آقای خلیلی در ادامه اظهار امیدواری کرد که جاده ابریشم در عرصه تامین ثبات، امنیت و رفع چالش‌های مشترک منطقوی و جهانی نیز ممد واقع گردد. در امین آل الطاف اسد، معاون سرمنشی سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو، در رابطه با مسئولیت بازگشایی جاده ابریشم چنین توضیحات داد:
ایسیو 8 میلیون اسکوئر کیلومتر
با بازگشایی این راه تاریخی، سازمان ایکو 8 میلیون کیلومتر مربع مساحت را که 400 میلیون افراد را در بر می‌گیرد و عواید سالانه این حوزه مشخص بیشتر از 6 بیلیون دلار می‌شود. باید گفت فعلا با اشتراک افغانستان 10 کشور عضویت سازمان همکاری‌های اقتصادی یا ایکو را دارد. عطا محمد نور ولی ولایت بلخ هم در این مراسم با ابراز این مطلب که ولایت بلخ مرز مشترک با 3 کشور همسایه شمالی، ازبکستان، ترکمنستان و تاجیکستان را دارد و همچنان موقعیت پل دوستی بر فراز دریای آمو در شمال افغانستان آسیای جنوبی را با آسیای مرکزی و با کشورهای اروپایی وصل می‌سازد. بناً وی جادی ابریشم را با اهمیت تلقی کرد. با اساس گفته‌های برگردانندگان این برنامه، هدف تجلیل از احیای دوباره راه ابریشم و حرکت آزمایشی کاروان سازمان همکاری‌های اقتصادی ایکو می‌باشد که این حرکت می‌تواند که سیستم ترانزیتی ایجاد یک مکانیزم در ایجاد سهولت و از بین بردن توقف بیش از حد خطوط مرزی، بالا بردن حجم ترانزیت تجارتی و ترانسپورتی کشورهای عضو و با استفاده از موقعیت سوق الجیشی افغانستان منع پل ارتباطی میان کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برای انتقال کالا ها می باشد که این مسیر دوباره زنده خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
حکومت پاکستان بعد از گذشت 10 روز سرحد تورخم را برای کاروانهای اکمالاتی ناتو در افغانستان بازگشایی کرد. قرار است این کاروانها فردا صبح به سوی افغانستان حرکت کنند. فرشتنگاه از پشاور گزارش می دهد.
طبق یک خبر تلویزیون دولتی پاکستان، دولت این کشور به کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو اجازه داد تا از طریق راه تورخم عبور نمایند. تلویزیون مذکور از قول مقامات وزارت خارجه گفته است این فیصله عصر روز شنبه صورت گرفت و قرار است از صبح روز یک شنبه عملی گردد. اما مقامات دولتی در تورخم میگویند در این زمینه تا به حال کدام اطلاعی از سوی مقامات دولتی برایشان دادن نشده. یک تن از مسئولین دولتی در این منطقه که نمیخواست نامش ذکر گردد در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
نه من لباس پولیس نراغلی و من لباس کوچک.
وای میگوید: نه خیر، تا به حال به ما در این مورد هیچ اطلاعی نرسیده. این همه کاروان ها در فاصله نزدیک به ما متوقف هستند که در آن تانکرها و دیگر موتورهای مواد اکمالاتی ناتو وجود دارد. هرگاه این موتورها حرکت نمایند، اولتر از همه به ما مراجعه می کنند. دولت پاکستان به تاریخ 8 میزان بعد از آن بندر تورخم را برای کاروان های اکمالاتی ناتو مسدود کرد که هلیکوپترهای ناتو در مربوطات کرمجنسی یک پسته امنیتی را هدف قرار داد که تایان 6 تن کشته و زخمی شدند. بعد از آن که بندر تورخم بر روی کاروانهای مواد اکمالاتی ناتو مسدود گردید، در مناطق مختلف پاکستان بالای تانکرهای مواد سوخت ناتو یک سلسله عملات آغاز گردید که تایان در حدود 150 تانکر با آتش کشیده شده و 18 تن از رانندگان و محافظین آن کشته و زخمی شدند. هرچی طالبان پاکستانی مسئولیت عملات یاد شده را با عهده گرفتند، اما مقامات دولتی عملات یاد شده را عکس العمل مردمی خواند. قابل یادآوری است که تلویزیون این کشور روز گذشته خبر داده بود که سفیر آمریکا در اسلام آباد تأسف عمیقش را در مورد واقعه کرمجنسی نشان داده و از فامیل های کشته شدگان معذرت خواسته است. فرشته‌نگار، رادیو آزادی، پشاور.
از بازگشایی راه تورخم برای کاروانهای اکمالاتی ناتو در افغانستان شنیدید. در جریان 10 روز که راه تورخم بسته بود، در حدود 100 تانکر اکمالاتی نیروهای ناتو در داخل آن کشور هدف حمله قرار گرفته و از بین رفتند. آیا می دانید حرکت اسلامی ازبکستان ظاهراً به یک سازمان چندین ملیتی مبدل می شود و از تکتیک‌های مشابه با القاعده استفاده می کند؟ این گروه در پلوی دفاع سنگرهایش در مناطق قبایلی پاکستان در شمال افغانستان هم حضور فعال پیدا کرده است. گمان می رود که افراد وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان در انفجار دیروزی در داخل مسجد در قندوز دست داشته باشند که دیروز محمد عمر ولی این ولایت را با چندین تن دیگر کشت. حالا گفته می شود که این گروه از شمال افغانستان به تاجیکستان نفوذ می کند. با توجه به ناامنی های اخیر در تاجیکستان، مصطفی صدیقی با سلیم جان ایوبوف مصاحبه را انجام داده است.
حکومت تاجیکستان هفته گذشته مسئولیت حمله انتحاری در خوجند را که روز 3 سپتامبر به وقوع پیوسته اولین حمله انتحاری در قلمرو تاجیکستان بود بر دوش حرکت اسلامی ازبکستان گذاشت، یعنی یک اظهارات رسمی. اما در مورد رویدادهای وادی رشت که در اینجا در دوام چند هفته اخیر بیش از 30 سرباز و افسر گارد ملی تاجیکستان به هلاکت رسیدند و ابزار هنوز متشنج است، مقامات علنا نمیگوین که اینا حرکت اسلامی ازبکستان هستن، اما روز جمعه وقتی نیروهای دولت پنج نفر از کشته شده های این حوادث را در صحنه بیمارستان مرکزی ناحیه رشت گذاشتند و از اهالی منطقه، از خرد و بزرگای دیهات اطراف درخواست کردند که اونها را شناسایی کنند، معلوم شد که هیچ کدام از این پنج نفر ساکنان این منطقه نیستند. از اینجا حد زده می شود که احتمالا اینها مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان هستند که از افغانستان وارد تاجیکستان شدند.
همونطور که شما گفتین، دیروز خبر داشتیم از کشته شدن والی کندوز که گفته میشه شاید افراد وابسته به حرکت اسلامی ازبکستان به نحو در انفجار در داخل مسجد دخیل بوده باشند و گفته میشه که اینا از مناطق قبایلی پاکستان نفوذ کردن بالاخره به داخل افغانستان و رساندن خود به مناطق شمال افغانستان و بالاخره به کندوز و از این ولایت حالا دارن سرازیر میشن به مناطق مربوط به تاجیکستان و دست به آشوب میزنن. چه است مشخصا اطلاعات که شما در این مورد دارین؟
مجله نیوزویک در شماره اخیر خودش نوشته است که زمستان سال گذشته نزدیک به 200 نفر از مسلحان تاجیک تبار، ازبک تبار و همچنین از کشورهای قفقازی روسیه از مرزی افغانستان تاجیکستان عبور کردن داخل تاجیکستان شدند و حالا بعد این قدر بعد از این ما این حادثه ها رو میبینیم. البته احتمال قوی گفتم ممکن است که مربوط به حرکت اسلامی ازبکستان هستند که شاید هدف این است که در راستای خروج نیروی آمریکا از افغانستان در اینجا پایگاهی قوی تر پیدا کنند و وضع در منطقه آسیای مرکزی به هم زنند.
چقدر خطرناک تلقی میشه از نظر تحلیلگرها در منطقه و از نظر شما فعالیت های کنونی این حرکت اسلامی با توجه به آنچه که گفتیم؟ مثلا گزارش ها میگن که این حرکت آرام آرام به یک سازمان چندین ملیتی مبدل میشه در منطقه و همچنان تاکتیک های مشابه به شبکه القاعده استفاده میکنه که شما هم اشاره بهش کردین، مثل حمله انتحاری در تاجیکستان. چقدر خطرناک است برای افغانستان و تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای میانه از نظر شما؟
با نظر داشته این که بعد از فروپاشی شوروی اینقدر سال زیاده است که مردم این منطقه فقر به سر میبرند و اقتصادیات فروپاشیده است، کارخانه کار نمیکنند، مردم مهاجر در بدر است، مردم ناراضی است از حکومتهایی که در این کشورها در سر قدرت هستند و برای حرکت اسلامی ازبکستان خیلی آسان است ریکروت کردن، خیلی آسان است اون مردم را جلب کردن به خاطر مثلا جوانا را، و از این جهت این حرکت میتونه خیلی و خیلی خطرناک باشه.
سلیم جان ایوبوف خبرنگار بخش تاجیکی رادیو آزادی بود که در مورد حرکت اسلامی ازبکستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. رادیو آزادی. ساعت 6:56 دقیقه به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اجلاس سران کشورهای عرب امروز در لیبیا آغاز شده است. یکی از عمده‌ترین بحث‌ها در این اجلاس مسئله فلسطین خواهد بود، زیرا تعداد از کشورهای عربی می‌خواهند تا دولت خودگردان فلسطین به رسمیت شناخته شود. همچنان موضوع روابط ترکیه و ایران با کشورهای عربی در این اجلاس مورد بحث قرار خواهد گرفت. عبدالرؤوف روی خبرنگار رادیو آزادی در شرق میانه در همین مورد از قاهره گزارش دارد.
امروز اجلاس سران استثنایی عرب در شهر سرت در کشور لیبیا برگزار می شود. رهبران عرب در این نشست گسترش کار مشترک عربی، تأسیس انجمن با کشورهای همجوار عرب از جمله ایران و ترکیه و تحولات روند صلح را با اسرائیل به بررسی می گیرند. منابع عربی گفتند که کشورهای اتحادیه عرب مسئله تأسیس انجمن کشورهای منطقه‌ای را به اجلاس سران آینده در ماه مارچ موکول کرده اند. آقای فوزی مخیمر معاون روزنامه اخبار الیوم مصری گفته است:
الفكره دي طبعا طرحت في القمه العربيه العاديه.
طرح تأسیس اتحادیه میان کشورهای عربی و کشورهای منطقه در اجلاس سران گذشته در شهر سرت مطرح شد و مورد استقبال ترکیه در آن وقت قرار گرفت. بنابر نوشته مطبوعات عربی زبان، کشورهای عربی در باره پیوستن ایران به این انجمن نظر موافق ندارند و لذا این مسئله را به تأخیر انداختند. اما مسئله روز همانا چگونگی پیشبرد پروسه صلح با اسرائیل است که آقای عمرو موسی سرمنشی اتحادی عرب از طرح راهکارهای جدید صحبت می کند و می گوید
لنظر البدائل اللي الان
کمیسیون پیگیری مذاکرات صلح ظرف یک ماه گرد هم می آید تا راهکارهای جدید را به بررسی بگیرد. وزرای خارجه عرب از ایالات متحده و دیگر اطرافیان از زیربط به مذاکرات صلح دعوت کردند که علیه اسرائیل فشار وارد کند تا به خواسته های کشورهای عربی که خود خواسته های جامعه جهانی است پاسخ مثبت بدهد. آقای صایب اوریقات رئیس بخش مذاکرات صلح در سازمان آزادی بخش فلسطین هشدار داده است که در صورت عدم پاسخ اسرائیل به این خواسته ها فلسطینیان و همه کشورهای عربی به شورای امنیت مراجعه خواهند نمود و ای می گوید
و دعوت ولایت متحده الاعتراف
ما از ایالات متحده می خواهیم که دولت مستقل فلسطین را در سرحدات سال 1967 میلادی به رسمیت بشناسد. اگر اسرائیل از ساختن محلات یهودی نشین در مناطق فلسطینی دست نکشد، فلسطینیان با هماهنگی تمام کشورهای عربی دولت فلسطین را به طور یک جانبه در شورای امنیت جهانی یا مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح خواهند نمود.
از اجلاس سران کشورهای عرب شنیدید که امروز در لیبیا آغاز می شود. از همراهی اتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در همین لحظات به پایان میرسد. ساعت نزدیک به هفت شام با وقت کابل است و فردا ساعت هفت صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برای تان خواهیم. در پناه عزت متعال باشید.